د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې پروګرام کې له حیواناتو سره پر ترحم خبرې کوو حیوانات او حتی نباتات درد احساسوي نو په کار ده چې بیرحمي ورسره ونه شي خو عملا زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره بیرحمي خورا عام ده او ډیرو خلکو ته دا عادي چاره ښکاري چې حیوانات ووهي او حتی به سبب ووجني د حیواناتو د حقونو پلویان باور لري چې ژوي باید ونه زورول شي حیوانات درد احساسوي او کله چې بچی ورڅخه جلا کړل شي په سترس اخته کیږي سره لدی چې د اسلام په شمول په ټولو ادیانو کې انسانانو ته ویل شوی چې له حیواناتو سره نه یوازې بیرحمی مکوي بلکې وی نازوي زموږ په ټولنه کې نه یوازې له کوڅه ډبو حیواناتو سره بلکې هغو سره چې د بار او کار لپاره ترې کار اخلو هم بیرحمی کیږي پر وهلو ټکولو سربیره د غواو او پسونو په شان څاروي چې ګټه ورڅخه اخلو عموما په داسې ځایونو کې ساتو چې سم لمر نه لري د هوا وضعیت ته پام نه کوو نظافت یې نه رعایتوو او حتی په نس یې هم سم نه مړو په هغو هیوادونو کې چې د خلکو عمومي شعور او تعلیم زیات دی له حیواناتو سره بد چلند نه لیدل کیږي که وی هم نو ډیر په ندرت او کم بوي خواړه ورکوي واکسین ورکوي او د ناروغي په صورت کې درملنه کوي په دې خبرونه کې به د حیواناتو پر حقونو له حیواناتو سره د بیرحمیو پر ډولونو او له حیواناتو سره د شاو مناسب چلن پر لارو چارو لخپلو درنو ملمنو سره خبري وکړو زموږ ملمانه دي د شیخ زاید پوهنتون د ویټرنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال همدارس د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی دوړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم او لمړی استاد کمال که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې له حیواناتو سره د بیرحمیو چې زموږ په ټولنه کې ډیر دي په ډولونو خبرې وکړئ کوم ډولونه یې ډیر دي
ساروان صاحب لمړی خو تاسو ته او د تاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې چې هیلې رښتیا هم زموږ په ټولنه کې د حیواناتو سره په مختلفو برخو کې له بیرحمۍ څخه کار اخیستلی کېږي چون په اسلام کې هم لکه تاسو یادونه وکړه زیات حدیثونه او آیتونه په دې برخه کې راغلي چې تاسو د حیواناتو سره له ترحم نه کار واخلئ که زه یو څه رڼا پرې واچوم موږ حیواناتو سره په ډېرو برخو کې لتر هم نه کار نه اخلو لومړی دی اوسې دو ځای پاړه لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړله دویم دی غو د تغذیه پاړه سالمه تغذیه نه کوو دریم د استعمال په وخت کې موږ دی غو څخه د زیات کار اخیستو په وخت کې او بل په اجتماعي ډول غوی د ساتنې ډولونه او یا د غوی د امراضو پر اطلو کې دی غو له درملنې څخه ګریس کوو یا هغه سره بیرحمی کوو دغه ټول هغه دي د موارد دي چې هغه حیواناتو سره زمونږ په زیاته اندازه د بیرحمی څخه کار اخیستل کیږي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودن پوهنمل صاحب خوستی سره لدی چې لکه څنګه چې استاد کمال ورته اشاره وکړه په اسلام کې له حیواناتو سره د ترحم غوښتنه شوې ده عملا وینو چې زموږ په ټولنه کې له حیواناتو سره ډېر ظلم کیږي دلیل یې څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي قدم کې تاسو او تاسو د رادیو لاري خپل ټول هیوادوالو ته خپل نیک هیله احترامات وړاندې کوم مننه کوم دا چې مختمو دي فرصت راکړو ترڅو خپل هیوادوالو سره د ملګری په اړه خپل معلومات شریک کړو په بخنه غوړم دا چې ستونه مې خراب دي کېدای شي او څه مې په غږ کې فرق کی نو سروان صاحب په حیواناتو باندې د ترحم مسله تم په حیواناتو د ترحم مسله کې نه یوازې دا نه شامل چې فقط موږ چې جګېګو خپل سروي یا وهو یا ډبو دا مسله جدا مسله ده په حیواناتو د ترحم په برخه کې موږ ګڼ شمېر نور عوامل غلرو مثلا مو خپل حیوانات د تغذیه په برخه کې کوو څنګه چې لازم ده دا خو ټولو ته څرګنده ده چې مونږ کله کورنی څاروي ساتو نو دا زمونږ د ژوند یو برخه تشکیلوي خپل اقتصاد په دې پیاوړی کوو خپل د کورنی هغه مشکلات یعنی هغه غذایي اړتیاوې تقریبا مونږ د ډېره بریده پورې همدې څارویو څخه پوره کوو ولې مونږ څارویو ته د یو ځناور په سترګو ګورو فقط څاروی راوړو او څاروی ته په یو مګوي تړو هغې ته خوراکه چې څنګه لازمه ده دغه خوراکه ورته نه مسایدیږي او نه ورکول کیږي د یوې خوا د خوراکي موادو ستونزه ډېر عامه ده په ټول افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې هم به حد زیاته ده ځکه کله چې د ژمي موسم را رسیږي ټول مالداران فقط کوشش پدې کوي چې خپل څاروي لپاره کادان له بوزو ډک کړي او وایي چې خواړه مې ورته برابر کړل په داسې حال کې چې تنه بوز د دوی خواړه نه برابروي ځکه د دوی اغاړتیا ته په کتو سره دوی هم لري زیاتې خوراکي ته اړتیا لري دوی د شیدو تولید کوي زیاتې ارتیا خوراکي ته لري یا کوم دوی باندې کوم فزیکي کړوړ کیږي په دوی باندې دا فشار ده یعنی تنه د پوزو څخه د دوی د هغه د ژوند اړتیاوې نه شي پوره کولی دا خپله د دوی په حق کې ظلم ده یو مسله بله مسله دا ده چې کله مونږ دوی ساتو د کور په هغه برخه کې چې هلته اصلا د استوګنې د یو ساه اخیستونکي څاروي لپاره د ژوند هېڅ اصلا اسانتیاوې شتون نه لري مونږ دا ورته برابرو یعنی په څاروي باندې زجر او تکلیف تیریږي ځکه یو څاروی لکه څنګه چې یو انسان د لمر وړانګو ته اړتیا لري داسې یو څاروی هم دې ته اړتیا لري لکه څنګه چې انسان تازه اکسیجن ته اړتیا لري دوی هم ورته اړتیا لري لکه څنګه چې یو انسان تازه نرم بستر ته ضرورت لري دوی هم ورته اړتیا لري پاتې شوه د حفظ الصحې مسله خو جدا مسله اکثره وخت چې دلته په صحه کې کار کوو د یو داسې طویلې یا داسې غوجلو سره مخامخ کېږو چې فقط یو دخولي یا خروجي لار لري بس د دې لپاره د لمر وړانګې نشته د دوی لپاره د تازه اکسیجن لپاره وینتلیشن سیستم په نظر کې نه نیول کېږي دا یو جدبله مسله دوامه دریمه مسله دا ده لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل ماشومانو ته مثلا موږ خپل د ډول ډول ناروغۍ په وړاندې خپل ځانونه واکسین کوو تر څو چې موږ د یو داسې امراض په مقابل کې باید واکسین وکړو چې موږ د زموږ ژوند تهدیدوي نو څاروي هم همداسې دي بیا په څارویو کې ګڼ شمېر امراض شتون لري چې هغه ناروغۍ قابل علاج ناروغۍ نه دي هر مالدار ته پکار ده چې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې خپلو مالونو ته باید په وخت واکسین تطبیق کړي تر څو په راتلونکي کې د یوې خوا خپله مالدار له اقتصادي زیان څخه بچ شوی او بلې خوا مالونه نه وي تلف شوي دا یو رحم ده چې باید موږ په دې باندې وکړو چې په وخت ورته د واکسین تطبیق کړو بله مسله لکه تاسو چې یادونه ترې وکړله ویلګر څاروي حیوانات هغه د جملې څخه په افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې دلته موږ ګڼ شمېر ویلګر سپي لرو دا سپي له یوې خوا خو یو کده موږ واکسین کوو خدا خو ناممکنه خبره ده چې په افغانستان کې هغه ویلګر د سپي ته موږ دومره زمينه مسایده شي چې موږ د دې لپاره منظم دی واکسیناسیون پروګرام ولرو نو د دې د اسانتیا یا د حل لپاره خاطر ده چې دولت په وخت سره د دوی مخه د تکثر یا د تولیدي مثل مخه ډب کړي او هغه سپي چې په کورونو کې ساتل کیږي هغه ته وخت په وخت د هغه امراض په مقابل کې خاصتا لکه د رابیس په مقابل کې چې انسان ترې متضرر کیږي باید واکسین ورته تطبیق شي
بله ډیر زیات مننه کور ودان استاد خوستای حیوانات هم ځینې حقونه لري د دوی حقونه څه دي کاول یوازې په اهلی حیواناتو خبرې وکړو هغه حیوانات چې په کورونو کې موږ ساتو
څاروان صاحب راوسو هغه څاروي چې موږ د هغې څخه مثلا تغذیه کېږو لکه میږې غواګانې او وزې موږ په دې باندې یقین لرو موږ د دې څخه شیدې ارغانیسو شیدې موږ ته تولیدوي هغې څخه موږ په تغذیه کې استفاده ترې کوو څنګه چې موږ ته دا څرګنده ده چې شیدې یو مکمله غذا ده او ما زه ورته ضرورت لرم او زما مشکلات رفع کولی شي نو که موږ اوس دې اړخ ته فکر وکړو چې کله موږ له غوا څخه شیدې رانیسو شیدې موږ ته تولیدوي آیا موږ دا فکر کړی چې خپل غواګانو ته موږ په تغذیه کې څه ورکوو هغه غواګانې مو مثلا اوس ژمی را ورسېدو د ژمی په موسم کې خاصتا د خوست په ولایت کې اولینه غټه همدا ستونزه دا ده چې دوی هغه څاروي چې حمل لري دوی داسې یو عقیده جوړه شوې ده چې دوی ته ښه غذا مه ورکوه یعنی با کیفیت غذا چې هغې کې کانسنتریت شاملېږي دا مه ورکوئ چې په دې سبب دوی دا داسې نظر لري داسې یو دوی سره فکر پیدا شوی ده چې که موږ دوی ته ښه تغذیه ورکړو د دوی په ناس کې بچی غټېږي او چې غټ شو دا بیا نشي زیږولی ولې دا خبره برعکس ده ځکه کله چې حیوان اخر د حملګۍ ته رسیږي د دوی اړتیا دوچند کیږي نو په دې وخت کې مونږ باید دا ورته وسنجو چې زما څاروي چې په خو مثلا 2 کیلو کانسنتریټ ضرورت لري نو 4 کیلو کانسنتریټ ضرورت لري اکثره وخت په خود کې لوړ اقتصادي ضربام چې راسي خلکو ته دایره سي چې په دې ژمه کې اکثره غواګانې د کیتوزي سره مخامخ کیږي فلج کیږي او لمان ده دي نو دوی کله چې مونږ شي دې ترې رانیسو دې باید مونږ په دې تجزیه کې شي چې په دې کې کوم کیمیاوي مواد کوم منرالونه کوم مواد ویټامینونه په دې کې شتون لري نو همدا باید مونږ آوټپوټ انپوټ مسله ده کله چې مونږ لغوه څخه شیدې رانیسو باید د شیدو مطابق دې ته مونږ باید خوراکه هم برابر کړو
ډیره زیاته مننه کوروده قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په ترحم خبرې کوو یا په بل وینا له حیواناتو سره په ظلم او بیرحمی خبری که زکه چیز مش پټولنه کی متاسفانه له حیوانات سره زیاته ډیر کیږي زموش ملبانه دی د شیخ زاهد پوهنتون د ویټرنری پوهنځي رئیس استاد اسماعیل کمال او همدارس د شیخ زاهد پوهنتون د کرنی پوهنځي د ویټرنری استاد پوهنمل اجمل خوستی استاد کمال مخکې یادونه وکړه چې له څاروي سره کوم ډول ظلمونه زموږ په ټولنه کې کیږي په دې مو خبرې لکه چې ونه کړې چې بار هم ډیر زیات پیوړل کیږي یعنی هغه درون بار چې زموږ په وطنونو کې په حیوانات وړل کیږي بل ځای ما خو نه دی لیدلی فکر نه کوم چې تاسو هم لیدلی وي دې برخې ته هم که یادونه یې وکړي اشاره وکړي او هغه خلک چې تر اوسه پورې دا کار کوي ګوندې له دې کار راوګرځي
ساروان
صاحب ما ترې
یادونه وکړله د زیات کار په باره کې ګوره لکه استاد اجمل خوستی چې یادونه وکړه د تغذیه په باره کې د مناسب دای په بار کې مناسب دای په کار دو رشیدا ورته جوړ شي او په مناسب وخت کې تغذیه شي په مناسب وخت کې وبو ورکړل شي او په زیات کار سره څخه ډډه وشي او په خپل وخت کې ورته دیغو د خلاصولو تړلو بندوبست وشي ما د کار یوازې نه د کار په بار کې
د بار ویل چې ډیر مثلا کراچي بګي بیا بار کیلو ډېر تر اندازې زیات وی
بالکل دغه معمول ده دغه معمول ده کته سي فکر کړی یو مثال هم موجود وي چې بار نشوړلای نو هغه کې دی ولی خر کې دی ولی د یو مثال کې خلک خو هلکه دا شای نه ده مناسب بار په کار ده په حیواناتو باندې وشه او کله چې په دوی د میت ضرورت په کار ده په دمو ورکړل شي او د دوی د زخمونو هغه زخمونه چې د بار په وخت کې من سره دي کار د معالجه وشي په دې برخه کې یو موسسه نړیواله موسسه ده چې بروک نمیږي د اکواین خاندان هغه حیوانات چې بار وړي هغه آسان دي هغه خردي او کچری دي دغه ټول په برخه کې زیات کارم کړي او زیات کارم کوي او رښتیا هم په دغه برخه کې مونږ دغه دروند کارونه چې دغه د بټیو کارونه چې دي خښتې په وړل او راوړل یا غرونو ته د لرګو غرونو څخه د لرګو راوړل په وخت کې یا هم د سينور شاخه کارونه چې دغه په سختو لارو سره کې موټر کار نه کی نو دوی له حیوانات څخه کار اخلي د بار وړل کې او دغه بار وړل چې دي رښتیا هم دوی دې ته توجه نه کوي چې هغه دوی بار په مناسب اندازه واچوي او یا دوی په دغه بار وړلو کې زخمی کیږي یا معالجه وکي او یا دوی د قوت لپاره مناسبه تغذیه دوی وکي نو یوازې همدا حیوانات هم دي لپاره کړي مختص کړي چې یوازې بار یوسي او بس نو رښتیا هم دغه برخه کې موږ لږ زیات ظلم کوو
بله ډیره زیاته مننه یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
مننه سروان سم محترم سلام تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلې دا وخت له غزنی خبرې کوم
مهرباني کوئ زابلې صاحب
ډیره مننه کنسروان صاحب تاسو ملمن ډیر ښه ټکی ته چاره وک واقعن لدی چکن زامی شب می داسې زوریدم سدا ولی داسې کیږي له بعد مرګ زابل کې هم تر سرګو کیږي ډیر شمیر کسان پر خپل هغه مرکبانو لغرونو بوټی راوړي یعنی ډیر زیاتې باروي دا سخت ظلم ده زما په نظر تر څنګه ډبري پری باروي دا هم سخت ظلم ده متاسفانه نو لملمنه پښتنه همدا ده سی څومره نه ده پکار سی مثلا ک په یو کور کې غواو سی سیمو تاسو شیدې دینی راخو دینی کورنۍ دی تر هغه وخت پورې شیدې دینی را اخلي دینی راوړي لاس دینی راوړي خوري ورنه تر څو چې هغه دوهم بچای بیا راوړي په شپو ورځو کې هغه غواس د شیدو راوړلو مخه نسی ټپوي نو څومره په کار ده چې موږ ډیر وختي هغه دغه په خېټه کې چې د غوا کوم بچی د هغه ته هغه شیدې پرېږدو او هغه غوا هم ډېره ژوبله نسی نو مناسب څومره کلون څومره میاشتې مخکې باید موږ هغه شیدې لغوه کړو او بل په نورو هیوادونو کې افغانستان ته په کتو یعنی همداسې له حیواناتو سره ظلم ستم د خوراک د چشاک د درانه بار په باره کې ظلم داسې سته که یوازې افغانستان ته همداسې سترګې پټې دي.
بله سلامت اوسئ، ډېره مننه کوردی ودان. استاد خوستی که تاسو دوی ته ځواب ووایست دا د شیدو د ورکولو موده او موده هم له یو اړخ ده دا چې مثلا یو څوک غوا لري او تازه لنګه شوې ده او بچی ته از خوندر ته څومره وخت شیدې ورکوي او څومره اندازه ورکوي؟ ډېر خلک داسې ویل کېږي چې ډېرې کمې ورکوي، هغه په نس نه یې مړسم.
سروان صاحب غواړم چې یو څه یو وضاحت ورکړم چې د ورور صحیح پې پوه شي. موږ باید اول کوشش دا وکړو چې زموږ خپل هغه څاروي چې موږ هغه د شیدو د تولید او یا د خوسکي د تولید په خاطر په کور کې ساتو نو ښه به دا وي چې زموږ سیستم داسې عیار کړو چې په یو کال کې یعنی تقریبا په 350 ورځو کې 350 ورځو کې موږ د دې څخه یو بچی دنیا ته راشي او د دې د لکټیشن پیریود یا د شیدو د تولید موده 350 ورځې وټاکل شي. دلته هدف دا ده چې موږ کله چې موږ غوا ننګېږي دا باید موږ په داسې کام ته تغذیه کړی شو دوی چې د دې دوه میاشتنۍ وروسته له نګوان څخه دوه میاشتې وروسته دا باید په حمل دوباره بیا حمل واخلي یعنی بیا به قتله به شي او موږ حمل ورکړو. د دې ورور په ځواب کې وایو چې څومره وخت باید پرېښودل شي د دې په خاطر چې د بدن غذایي شوي مواد چې د شیدو د تولید په وخت کې دوی له خپل ځانه ځایي کړي دي دوه میاشتې لپاره موږ دې ته د استراحت دوره وایو. استراحت دوره په دې منظور کله چې زموږ غوا د اوو میاشتو حمل واخیستو اوو میاشتو حمل پوره شو نو دا دوه میاشتې راتلونکې دوه میاشتې باید خپل غوا ته دمګیري یا استراحت دوره ورته وایو. دې کې فایده دا ده لکه دې ورور چې وویلې چې دا شیدې د بچي ته نه دلته د شیدو تولید خپله یو ځای ده یو مسله او بله مسله چې کله څاروی د اتو نه میاشتو حمل اخلي په دلته موږ مخکې ترې یادونه وکړه چې دلته د دې څاروي اړتیا د چند کېږي لیوی خو د خپل بدن د ساتلو په خاطر لیوی بلې خو د بچی د رشد او نمو په خاطر کچیرې موږ دا څاروي تر نه هم میاشتو پورې لوښو دلته بیا د اړتیا درې چنده کیږي یعنی دا معنی چې هم د شیدو د تولید لپاره هم د خپل ژوند د بقا په خاطر او هم هغه بچی چې په خېټه کې ده د هغې د رقد رشد او تکامل لپاره نو دلته په کار داده دی ورور ته د ځواب داده چې کلم د غوا اوو میاشتو حمل پوره شو نو ته باید ورو ورو د غوا پرېږدي. دلته بعضې وخت موږ ته کلینیک ته خلک مراجعه کوي چې موږ غوا څنګه پرېږدو دلته خو د غوا غولانځه پړسېږي نو د دې په خاطر چې دوی ته زه دا سیستم یو څه بیان کړم دوی ته داسې وکړي که چېرته چې غوا اوومه میاشتې حمل ته ورسېده دوی که چېرته دا غوا دوه وخته په ورځ کې لوشي یعنی سهار او ماښام دوی دې دا یو وخت قطه کړي یو مسله تر یوې هفتې پورې دوهمه هفته کې که چېرته د غوا په سهار کې 5 لیتره شیدې کوي دوی دې 2.5 لیتره ترې ولوشي 2.5 دې پرېږدي او بله اونۍ کې دې 2.5 لیتره هم په 1 لیتر بدلې کړي چې په دوو درو اونیو کې په تدریجي ډول سره به د دې غولانځه کمه شي او انشاءالله رحمان غوا به وچه شي. دوی به دوه میاشتې کافي وخت ولري تر څو د بدن هغه اړتیاوې چې د تېر شیدو تولید په موده کې ضایع کړي وي هغه به دوی پوره کړی شي. دا یو مسله. بله مسله چې تاسو یادونه ترې وکړه چې خوسکي ته باید څومره شیدې ورکړی شي موږ اکثره وخت چې غوا ننګه شي زموږ د وطن خلک اکثره دا رواج لري چې په اوله دوو ورځو کې بیا دې ته مېلمانه راګولي مېلمانه د دې په خاطر راګولي چې فلا یا ورګه چې ورته وایي په پښتو ژبه کې دوی د ورګو لپاره مېلمانه راګولي دا ورګه د دې خوشکې دی اولو ودبر درې ورځو هغه لومړی دی هغه خوړه دی چې دوی الله تعالی د دوی په هضمي سیستم کې یو داسې قدرت پیدا کړی چې د دې فولي څخه اعظمي حد استفاده کولی شي. دا مسله اوږدېږي په علمي لحاظ، خو خیر دومره یادونه بیا ترې وکړو چې دا فلا یا دا ورګه د دې بچي لپاره اړینه خوراکه ګڼل کېږي. هغه امراض چې د دې مور هغه امراض تیر کړي دي، د دې فولي له لارې هغه انتیباډیګانې، هغه د ناراض ضد انتیباډیګانې چې مور یې تیر کړي دي، دا بچی تر شپږو میاشتو پورې د دې ناروغۍ ساري ناروغۍ په مقابل کې ساتي. دا یو مسله. بله مسله د تغذیې په اړه چې څومره باید ورته تغذیه شي، موږ په فارمونو کې په هر لس کې جي باډي ویټ باندې د هر د بدن د لس کیلو لپاره یو لیتر شیدې په نظر کې نیسو چې باید ورکړل شي. ولې بعد بختانه په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې هر غوا چې لوشي خوسی دومره ورخلاص کی ترڅو هغه شي ډیره پریدي، فورم خوسی ترې وتړي، غولان ځخه خالی کی، هغه نه ورسته خوسی پریدي. دومره یادونه باید دی ورته کو ته غواړي چې په مالدارۍ کې کامیاب اوسېږي، خلاص تر وړنه ولري، نو دلته تاسو ته لازمه ده چې ته غواړي چې کامیاب مالدار اوسېږي، تاسو لپاره هر کال یو خوسی لاس تر وړل دا فائدہ ده. کله چې ته غوا خطر ځکه هغه ستاسو د شیدو د تولید سر پوره کوي، او ستاسو لاس تر وړنه ګټه چې ده هغه د خوسکي لاس تر وړل دي چې بعد بختانه په خوست ولایت کې اکثر کورونو کې خوسکي بعد له درې میاشتو څلور میاشتو لکه چې غوالو ته ویل اخره له لاس ورکی تر لمانځه دي تر نو هر خوسکي ده په هر لاس کیلو ګرام وزن باندې ژوندۍ وزن باندې یو لیتر شیدې تغذیه کول اړین کار ده.
بله ډیر زیاته مننه توضیح مو استاد خوستای. استاد کمال، کدی کوڅه ډبو حیواناتو تراشو زموږ ستاسو پر شارونو کلیو ارزای خلک ویني چې په کوڅو کې سپیدی پیشوګانې دي، اما ډیر بد برخورد ورسره کیږي. ځینې ځوانان هم لیدلی دي، ماشومان ځوانان تیګه بر واخلي، وی به وهي، پلرګي به ووهي، زخمی به کی. دا ولید د خلکو دغه تربیه نه بدلی شي، ولید دوی ته نو ویل کی شي تاسو په نظر، خصوصا په جماعتونو کې په دې برخه کې فکر کوي چې کافی تبلیغ نه کیږي، والدین ورته نو وایي، څه دلیل ده چې دا کار کیږي؟ او تاسو ته معلومه ده چې دا لوی ګناه ده؟
بالکل سروان صاحب، دغه بیرحمی رښتیا هم د پارسي ډول د پلارونو اولادونو ته پاتې کیږي. کومه فکر وکړو چې موږ په جامعه کې اکثر خلک خپل اولادونه ته سپي وګوري ورته وي چې وی ولکن دغه یو پدیده چې شتون لري اکثر خلکو کې، دا یو ډیره بده پدیده ده. او حیوانات د ترحم وړ دي، او په دې باندې لکه مخکې ما یادونه وکړه لږ زیات حدیث راغلي دي، او حیوانات مبارک زیات حدیث شتون لري. په کار ده زموږ عالمان په دغه برخه کې زیات کار وکړي. ورښتیا هم ګورې موږ اکثره ضرورت لرو چې په کور کې پښو د دل لپاره وساتو چې موږکان ونیسي، خو که په کور نه بیرون وګورو بیا وایي چاله وی ولکنه دغه عمل چې دا ورښتیا هم د عمل نه ده، او خپل اولادونو ته په کار ده یو سالم روزنه یا عامه په هوای دلته وشي چې حیوانات د ترحم وړ دي، حیوانات سره په کار ده په ښه ډول مخامخ شي، او حیوانات هر چیرې چې وي هغه په کار ده هغه د غو سره مخامخ کېدل په ښه ډول وي. هر وخت چې مونږ دغه عمل قطع کړو نو مونږ نه حیوانات زموږ سره نزدېکت پیدا کوي. که فکر مې اوس په دغه ځای کې د حیواناتو داسې یو شعور اخیستی چې کله انسان ګوري نو ترې تښتي. وجه یې دا ده چې هغه په دې پوهېږي چې دغه انسان ما ته ضرر رسوي، یا دغه انسان چې دغه ما په کاڼو ولي، او یا دغه انسان هر وخت چې حیوانات ګوري هغه ولي. نو دغه رښتیا هم ډېره بې ځایه پدیده ده، او زموږ په ټولنه کې عامه ده، او د ټولنې ټول وګړي دا مسؤلیت لري چې د دغه پدیدې مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه که عالم ده، هغه که کورنۍ ده، هغه که مشران دي، او هغه که هره برخه کې هغه د علم خاوندان دي، نو په دغه برخه کې کار ده زیات کار وکړي تر څو حیوانات سره د ترحم نه کار واخلي. حیوانات سره دغه مخامخ کېدل په وخت کې په کار ده حیوانات په دې وپوهېږي چې انسان موږ ته ضرر نه رسوي.
استاد یو بل پښتنه چې لري سره ارتباط لري ابدا هم تاسو ته متوجه ده ډیر ځلې مشلي دلی چې د ماشومان یا لویانو یو سپای یا یو پښو دومره وهلی وی چې هغه یو ځای زخم وی ویني وی بیا موچان پر راټول وی همغه موچان خو هم بیرته انسانانو ته ورسی او دغه مرض له یو نه بل ته انتقال وی کڅنګ
بالکل رښتیا هم د زخمی په وخت کې رښتیا هم د اکثر امراض چې د حیواناتو او د انسانانو ترمنځ ګډ دي بدون لدې چې مچان انتقال کې اکثر حشرات نور حشرات کې نیغه هم انسانانو ته انتقالیږي نو په کار د پداسې وخت کې موږ حیواناتو ته ضرر رسو د زیات د ترحم وړ دي هغه ضرورونه په کار ده مخنیوي وشي اکثر امراض رښتیا هم لکه د انسانانو حیواناتو ترمن شریک لګي ډاکټر صاحب یادونه وکړه لکه رایبیز لیونی سپی مرض کې کچېته په د حیواناتو ساتنه په سالم ځای کې او په مناسب ډولونه سي نو هغه کېدې شي د رایبیز ناروغي ښکار شي هغه رایبیز ناروغي د انسانانو د زیاتو انسانانو د مړکېدو یي زیاتو انسانانو د داړلو د زیاتو انسانانو د تلف کېدو سبب کیږي او رښتیا هم د ډیر مرزونه دا شایدي چې هم د حشراتو په واسطه هم د مستقیما تماس په واسطه د حیواناتو نه انسانانو ته ځي.
بله سب ډیر مننه کوروادن استاد خوستای فکر نکوی چې د کورنۍ مسله ډیره مهمه ده چې چرته ماشومان ته مندی او پلرونه په کورونو کې وای چې حیوان هم د انسان په شان درد احساسوي خوږ احساسوي باید رحم ورسره وشي کې نه نازوي نو عادي اقل زوروي دي نه دا اصل کار فکر کوم لدی ځای نه شروع کیږي بیا شوانځي دی چې په شوانځي کې معلمین ورته وای ما فکر کوم چې زموش پټولنه کې دا شی معمول نه دی کڅنګ
وقت سرون صاحب په جماعتونو کې په مکاتبو کې دوی د ټولنیز ژوند او پټولنه کې دښتا ځان د څاروي سره دوی مختلفو څاروي سره مخامخ کیږي نه یوازې دا چې ویلګر حتی بعضی وخت دوی د مکتب څخه د لارې په تیریدو کې د کورنۍ څاروي او د پويشتل باندې هم متهم کیدای شي وهي ولی مثلا یو ځای کې یو زده یا میګدا یا واده نو مشمون ته په کار د جماعت نه نیولې تر مکاتبه پورې دا ټول کې باید ورته په دې برخه کې کافي معلومات دوی ته ورکړل شي ترڅو دوی د زنورو سره دسی برخورد ونه کړي چې دا یو زنور ده ولی دی الله تعالی پیدا یخته هر شی چې په دې دنیا کې الله تعالی پیدا کړی دی دا د انسان دی پیدا په خاطر خو دا چې په افغانستان کې په ټول نړۍ کې یو منظم سیستم موجود ده سروان صاحب هغه سیستم دا چې دوی کوشش تا کوي چې دوی د تولیدي مثال مسله کنټرول کړي ده د اکثره وخت لپاره د دې د یو منظم سیستم کې اچول دي بیا د دې د پیدا شوی مثلا د سپي موجودیت په مثلا په خوځ ولایت کې ولې دومره زیات ده چې ته د دې هغه موانس جنس د دولت لخوا د خلکو لخوا موانس جنس په اول کې کنټرول شي یا لمنځه یوړل شي په یو فني شکل سره ترڅو د دې هغه نور نسل اضافه نشي په داسې شکل سره چې ویلګار باندې لري کچیرته په کورونو کې کورونو کې باید منظم دغه تا سیستم برابر شي واکسین او دا سیستم یو ته برابر دی تاسو نه پیدا کی ولی ماشومان ته په کار ده نه واځي په مسجدونو کې مکاتبو کې ولی دا هم باید په دې باخه کې دوی ته کافي معلومات ورکړي ترڅو د دې د هزار او د هزار تخلاص واخلي.
بله ایوب له پښتنه بل تاسو څخه فکر نکوي چې یو عمومي کمپاین خلکو ته پکار ده مثلا تاسو له پوهنتون نه دا کار شروع کړي په کم توجه کړي په نور دنیا کې خصوصا په لویدیس کې د ونو د ساتنې لپاره داسې کمپاینونه دي مثلا یو حکومت غواړي په یو سیمه کې غاټ سړک جوړ کړي پراخ سړک جوړ کړي اما غلطه ځنګلي ونی یو شمیر خلک چې دي شنه فساد طرفداران دي وغوی ونو ته وخیږي وای موږ هم ورسره پرې کوي نو نه اجازه نه درکو چې دا دلته سړک تیر کوي او زموږ چاپیریال خراب کوي موږ دی ونو طرفداران یو ونی باید ونو وحل شي دی حیوانات خو اصلا سوال نه پیدا کیږي ځکه چې دومره ډیره مینه ور سره کیږي چې څوک په دې برخه کې د کمپاین ضرورت نه احساسوي. فکر نه کوي چې زموږ په وطن کې هم که د ونو لپاره څوک کمپاین نه کوي، د حیواناتو لپاره داسې یو کمپاین وکړي، په دې شکل به عمومي پوهاوی زیات شي، توجه به هم ورته ډیره شي.
بله انشاءالله، دا مونږ تاسو سره وعده ده چې لومړی قدم کې به مونږ انشاءالله شیخ زاید پوهنتون ته په دې برخه یو علمي سیمینار حتماً په لاره کې جوړوو. به نه یوازې دا چې په کورنیو څارویو یا په کورنیو حیواناتو کې دا مسله روانه ده، په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې د ښکار په مسله باندې چې دوی اکثره اوس زموږ غرونه مکمله معنا سره د څارویو څخه د وحشي څارویو څخه پاک شول، یوازینی یو علت یې دا ده چې ډېر په بېرحمانه ډول سره دوی ښکار کوي، له منځه یې وړي، حتی خپل ساتیرۍ په خاطر یو څاروی په اتفاق ولي توفنګ باندې یا په توفنګ باندې رشتل د یو څاروی دا فکر نه کوي چې دا هم بچی لري یا زندگی لري یا ژوند لري. ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه څاروی چې موږ په ځنګلونو کې درلودل ورځ په ورځ د لمال د لاس ورکو، نو موږ به انشاءالله دا وادای چې د شیخ زاید پوهنتون کې به انشاءالله په دې اړه یو ښه ښایسته سیمینار به دایریږي او خلکو ته به انشاءالله په دې برخه کې کافي معلومات ورکو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان، خدای دې وکړي چې کامیاب شي او اثر هم وکړي ستاسو هڅه. استاد کمال، د ښکار یادونه هم استاد خوستی وکړه، کبان مثلا ډیر ځایونه کې موږ لیدلي دي چې په بمونو باندې نیسي، یو دوی په در دوخري سل نورې ډیر واړه وي، هغه ټوله ضایع شي او بالکل نسل په یو سین کې تباه کې له منځه یوسي. یا د ښکار چې یادونه وشوه، ځینې خلک هم لیدلي دي چې مثلا کارغه به هم ولي که ورته وایي چې غوښې خوري، وای نه نو څه شته دي وویشتو، بس خوند له خاطره مې وویشتو. دغه پوهاوی هم خلکو ته ورکول پکار دي چې هر حیوان مو وهئ مه ولی، او کې ښکار هم کوئ په اندازې یې کوئ، نسل یې له منځه مه وړئ، ځکه چې دغه ټول شیان له یو بل سره ارتباط لري. دا د ژوند چاپیریال داسې دی چې که یوه برخه کمه شي په بل باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل سروان صاحب، رښتیا هم په دغه برخه کې لکه د ښکار په برخه کې کاغه زینتي مرغان دي یا وحشي حیوانات دي یا په سیندونو کې ماهیان دي او یا په عموم کې که تاسې لیدلي د زمونږ دا ټولنه که چیرې دا مچیو ځاله چېرته وګوري هم بدون له دې چې په فني شکل د دې نه شات راواخلي هغه هم ولي. دغه یو څه په دغه برخه کې یو کار شوی چې دغه د مشرقي طرف ته چې دي دغه واړه مایان بیرانیول او دا به په خول بیا به خلکو لکه د چپسو په شکل خوړل. الحمدلله دا څه وخت مخکې په دې باندې کار وشو، هغه د واړو مایانو هغه ښکار چې دغه بند شو، هغه واړو مایانو ښکار بالکل غیر قانوني او که څوک پیګیر شول د مجازاتو هغې ورته وباسله. نو دغه برخه کې رښتیا هم که تاسو فکر کړئ په افغانستان کې اکثره دغه مرغانو سره رښتیا هم ډېر ظلم کېږي. ظلم په دا معنا چې دغه ښکار کېږي او داسې بېرحمانه ښکار کېږي. اکثره یې په دغه وخت کې ښکارېږي چې هغه کوچني کوچني بچي وي، هغه بچي ښکار کېږي او هغه راوړلی کېږي، هغه کلس وي درې دوه درې ترې پاتې شي، نور اکثره یې مړه شي. یا که موږ فکر وکړو په ماهیانو کې، رښتیا هم موږ دغه دا یو عادت ته چې په برق باندې نیسو، برق کوم چې مطلوبه مایع ده یا هغه غټ مایع ده هغه خورو، هغه واړه ماهیان اکثره له منځه یوسو او هغه همداسې په سین کې خوشې شي. دغه غیر فني کارونه دا د بېرحمۍ یو ډول ده چې اکثره په زموږ په ټولنه کې زیات رواج لري او الله دې وکړي چې دغه برخه تاریخي هم ډیره توجه پکار ده چې زیات کار پکار ده، زیات عامه پوهاوی پکار ده. په زیاته برخه کې هغه که په میډیا لاري وي، هغه که د جماعت لاري وي، هغه که د تعلیمي ادارو لوري، زیات کار پکار ده چې په دغه برخه کې کار وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په بیرحمۍ خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس او استاد اسماعیل کمال، او همدارس د همدغه پوهنتون استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد خوستی، د دا حیوانات ژوي د چې دي یو بل ته ضرورت لري د ایکوسیستم لپاره ټول په کار دي. مخکې استاد دی مچیو یادونه وکړه د شاتو دي مچیو، حتی هغه چې دي شاتو نه دي هغه ظاهرا خلکو ته بې فائدې مچیو ښکاري، دی هغه هم طبیعت ته او زمونږ ځمکې ته او زمونږ ژوند ته وایي ضروري دي. په دې وروستیو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې نسل په انقراض ده، بې ځایه مري، معلومه نه ده چې دلیل یې څه دی، کمیږي. دوی ډېر ورته ورخطا دي وایي چې که دا بمبري یا مچۍ مړي شي او نسل ختم شي دا به په زراعت باندې ډېر منفي تاثیر ولري. که له دې نظر هم دې موضوع ته کتنه وکړي چې دغه ټول شان چې خدای پاک پیدا کړی دی دا د ځمکې لپاره د انسانانو لپاره ګټور دی په عین حال کې.
مننه سروان صاحب. ایکوسیستم یو تړلی سیستم ده، او چاپیریال کې شته موجودات هغه یې ټول یو د بل سره رابط لري. یو ښه مثال پیدا وایو چې په یو وخت کې د وردګو ولایت کې چا د مچۍ او صندوقونه وړیو، هلته یې د شفتالې او د میوجاتو د ونو په منځ کې ایښو. بیا هغه باغوان ورته ویلي وو چې نه، په دې سره زما د باغ ویجاړېږي، دې نه ایسته کوي. په داسې حال کې ګوره، د دې مچیو د شیرې راټولولو په وخت کې یو عمل ده چې هغې ته پلنتشان یا القا عمل وایي، چې دوی د موانس مذکر د دې نباتاتو دا سره یو ځای کوي. کله هم چې دوی ته یو پوهاوی وشو، کله بیا راتلونکو کالونو کې دوی د خپل باغونو کې هر مچیو لرونکو ته به سوال زری کول چې راځه مچۍ دې دلته کښېنوه، دوی ته دا په اثبات ورسېدله چې په کومو باغونو کې چې مچیو تحرک درلوده د هغې مچیو په سبب باندې پلنتشان عمل یا د الکا عمل په نباتاتو کې ښه صورت نیولی و او حاصل یې څو چنده ورکړی و. نو د حشراتو موجودیت په یو مملکت کې دا نه وایو، دې پوهېږو چې ګڼ شمېر امراض چې د دې حشراتو په سبب انتقالېږي دا منو، خو د الله تعالی د پیدایښت هم بې حکمته نه یي. مثلا اوس دا د مچیو مسله، یا هغه که ګبین تولیدونکي دي او که یا وحشي دي، خو د دوی راز او یا د دوی هغه موافقیت یو د یو بڼ یا د یو باغ کې چې دا ډېر غټ رول لري چې یو زیات محصول په دې حالت کې بلاسته ترې راتللی شي. نو د دې موجودیت بې شکه چې الله تعالی پیدا کړي، نو دا د یو راز په خاطر دی، یو هغه په خاطر پیدا شوي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد کمال. موږ ډېر ځلې لیدلې دي چې ځینې خلک د خپل څاروي غوږ پرې کوي، یا یې لکۍ خصوصا د سپو لکۍ پرې کوي او په ډېره بېرحمۍ پرې کوي، نه بېهوشي ورکوي نه انستیزي ورکوي. په دې اړه هم که خبرې وکړي چې حیوان څومره درد احساسوي.
سروان صاحب، رښتیا هم دوی خو یوازې نه چې لکۍ پرې کوي او یا غوږ پرې کوي، د نورو برخو پریکون هم په ډېر غیر فنی شکل په کلیوالي شکل باندې هیڅ دا خو هیڅ فکر نه کېږي چې دوی د انستیزي ورکي یا د هغه اسپټیک شرایط یا چې هغه میکروب مداخلې مخنیوي وکړي، د داسې یو عمل ترسره کوي او دغه کوم کس دا عمل کوي هغه داسې یو ښه نوم باندې یادېږي. دلته رښتیا هم اکثره دا خلک چې دي، څوک چې د سپیانو شوق لري یا لکۍ ترې پرې کوي، د دې لپاره چې هغه دغه هغه د ضعف ټکی له منځه لاړ شي. د جنګ په وخت کې دوی جنګوي او دا رقمې جنګوي چې هغه دواړه سپیان په ډېر قوي ډول د بې رحمۍ ښکار کېږي او په زیاته اندازه زخمي کېږي. او څرنګه چې مونږ د درد احساس کوو، همداسې حیوانات هم د درد احساس کوي. او په کار ده چون دوی شعور لري، عقل نه لري، نو دوی ته هم پکار، مونږ ته پکار ده چې مونږ عقل لرو، دغه عملونه چې مونږ یې ترسره کوو د حیواناتو سره بې رحمۍ، نو د دغه څخه مخنیوی وکړو او دغه کار ونه کړو. څومره چې مونږ درد حس کوو همدومره حیوانات هم درد حس کوي. هغه هر حیوان ده، هر زیرو حیوان دغه څنګه چې انسان چې اړتیا لري، هغه که تغذیه ته اړتیا لري، هغه که آرام ته اړتیا لري، که هغه مناسب ځای ته اړتیا لري، نو همداسې حیوانات هم مناسب ځای ته اړتیا لري، ښې تغذیه ته اړتیا لري. او د دوی د امراضو د مخنیوي لپاره، د امراضو د کنټرول لپاره، د امراضو د تداوي لپاره هغه څه چې انسان ته ضرورت ده هغه حیواناتو ته هم ضرورت ده، او دومره درد حسي لکه انسان سے څومره درد حس کوي.
بله سیب استاد، خوسته د حیواناتو د حقونو په نړیواله اعلامیه کې ویل شوی دی، وای هغه حیوانات چې له انسانانو سره په یو نه یو شکل سره تړلی دي، له سپیو پشو رانیولې تر غواو تر خرو تر آسو تر دې پورې، وای دا ټول د انسان له لوري د څارنې او توجه حق لري، باید انسان ورته توجه وکړي او څارنې وکړي او پالنې وکړي. تر څه د پورې د حق ته زموږ په ټولنه کې توجه کیږي؟ څومره همدغه د حیواناتو د حقونو نړیواله اعلامیه ترویج شوې ده، ویل شوې ده خلکو ته؟
خوشبختانه سروان صاحب چې اوس خو یو څه اندازه خلک د طبابت سره ډاکټر ته د خپل څاروي د ور وړلو سره یا ډاکټر خپل کور ته د څاروي د تراوی لپاره بیا یې هاب، خو بیا هم څنګه چې لازمه ده لازمه ده چې دوی نه کوي. مثلا نه یوازې دا چې دوی دلته بیا یادونه ترې وکړو، نه یوازې دوی چې دوی د مالجي په برخه کې یا د واکسینیشن په برخه کې سمه توجه نه کوي، ورځې ورځې یو سپای د څنګ ولاړ په یو مګي باندې زنجیر باندې تړلی، حتی دوی د روزمره هغه اړتیا چې دا چې اوبو خوړو ته ده هغوی ته هم دوی توجه نه کوي. نو خو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نور هغه څوک چې د دا ډول څارویو سره سروکار لري دوی ته هم د یو زیرو حیوان په سترګو وګوري، نو هغه څه چې لازمه ده هغه که د خوړو په برخه کې ده، څه درملنې په برخه کې ده. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت په خوست کې هم دا خبره شته، په نورو ولایتو کې هم زه اورم چې دوی اکثره وخت د سپي د جنګ کولو په خاطر ساتي، نو نور حقوق یې په ځای پرېږده. د جنګ اچول یا په جنګ کې د دوی جوړېدل دا ډېر کبیره ګناهونو کې راځي، او د دې څخه باید موږ هېوادوال په لومړي قدم کې د دې څخه بېخي جدي پرهیز وکړي. او د اسلامي امارت هم زموږ غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي اوسېږي.
استاد، یوازې د سپو جنګول نه، د چرګانو جنګول، د پېژم د کارکانو جنګول، د زرکو جنګول، دا ډېر شان دي متاسفانه.
بله، په دې کې دوی ژوبلېږي، په دې کې دوی جرحه یا زخم خو اخلي، دوی تروما ورته یا ضربه ورته رسېږي. نو په دې حالت کې دوی بیا خاصتا هغه سپي، مثلا دوه سپي خو چې په جنګ سره ورځي خامخا یو خو پکې ماتېږي، او کوم چې بریالی سپی ده هغه چېرتنې یو ډاکټر ته هم بیایي تداوی هم کوي چې تا خو برلاسه شوی، ولې هغه چې بیا مات شي همداسې اخلاص کړي، نو هغه ټپونه، هغه دردونه، هغه بېچاره ټول په ځان باندې زغمي.
بله، ډیره مننه استاد کمال. دی واکسین په اړه خبرې کوو، کې چې واکسین څومره ضروری دی، څوک باید واکسین ورکړي دغه دیدو یا کوڅه ډبو سپو ته او نورو حیواناتو ته؟ کوم یو واکسین ته ضرورت لري، کوم یې نه لري؟
ټول سپی ضرورت لري، هر سپای که هغه په کور کې ساتلی کېږي، هغه بیرون کوڅه ډب سپی وي، څرنګه چې کوڅه ډب سپی ته واکسین ورنه کړلی شي خو هغه راځي د کور سپی داړي، او دا هم د مستقیم انتقال شو دی هغه کوڅه ډب سپی نه، دا مرض مستقیما راځي د کور سپی ته. همداسې هغه سپی پیشو نه حمله کوي، پیشو ته ځي. لږ واکسینونه د ټولو سپیانو لپاره، سپیانو نه بلکې د ټولو حیواناتو لپاره ډېر ضروري دي، هغه که کوڅه ډب دي، هغه که وحشي دي، که هغه اهلي دي، کورني دي، نو واکسین ډېر اهمیت ورته لري او ټول په کار د واکسین شي. بدبختانه کوڅه ډب سپو ته خو دلته واکسینونه نه کېږي، کله ناکله موسسات یو ملي کمپاین شروع کړي، کله کله یې وکړي، خو دا په عمومي ډول نه کېږي چې ټول افغانستان کې یا ټول یو مکمل ولایت په بر کې ونیسي.
او واکسین خو به هر کال ور غواړي په کار د ورته کې یو ځل وشي بس کافی ده؟
مختلف واکسینونه دي کوم یوازې سپای په نظر کې ونیسو، نو د رایبیز واکسین یا د لیونیس واکسین هر کال کې یو ځل ورته کیږي، بیا د تقویتی ډوز ک چیرته په دې باندې وډاشولې خدا نه فاسته ازما سپی دي کوم کوڅډب سره و داړل، نو تقویتی ډوز هم په یو وخت کې مرتکیږي. او حیوان ټول حیواناتو ته واکسینونه لکه د اهمیت وړ دي او په کار د وشي ورته. نو سپیانو ته اوس تقریبا مختلف واکسینونه راځي، رایبیز واکسین، د ټمپر واکسین، یعنی تقریبا تر وو واکسینونو پورې موجود دي اختیارات ورکول کیږي او دغه ساري امراض څخه چې هغه نور حیوانات ته تری انتقال دي هغه څخه مخنیوي کیږي.
البته یو مسله ده چې تاسو مخ کې ویل چې مؤسسو به دا کار کاو په خپل خلکو ته په کار نه ده فکر کوي چې د واکسین قیمت ډیر زیات دی، فکر نه کوم چې ډیر زیات به مثلا په یو کلی کې درې څلور سپی یا په یو کوڅه کې یو د دې سپی، نو د یو کوڅې د خلکو لپاره به دومره ګران نه وي چې هغه سپی واکسین کی یا د یو کلی د اوسیدونکو لپاره.
څاروان صاحب هغه خپل کورنۍ سپی ته واکسین نه کوي، نو بیا به د کلی سپی ته خو واکسین پی وکړي. یو خبره خدا دا عموم کې اقتصادي کچه په هغه اندازه د خلکو نه ده چې هغه ټول حیوانات ته یا د کوڅې حیوانات ته یا د خپل سپیو ته واکسین وکړي. دویمه مسله،
لیکن دلته خو دلته به کېدای شي لس افغانۍ مصرف شي، بیا سبا چې لیوانی شي او یو څوک وداړي بیا په هغه باندې لزر مصرف یې نه پی جوړی شي.
حقیقت دغه سپای چې کورنۍ سپای دا رښتیا هم اول ځل دغه لکه واکسین قیمت تقریبا تر 250 افغانۍ پورې قیمت لري، دا نه پرې کوي. او کله چې کلیوال وداړي نو هر یو کلیوال ته تقریبا تر 15,000 30,000 افغانۍ پورې دی پرې کوي، تر څو دغه د کلیوالي لانجې نه د کلیوالي هغه څوک چې داړلی دی دغه د قیمت دغه د پور نه ځان خلاص کړي. هم ضروری ده چې هر وخت ټول سپو ته واکسینونه وشي، او هغه سپی چې په هغه په کلی کې اوسیږي چې هغه هر وخت انسانانو سره په تماس کې انسانانو سره نږدې ژوند کې په کار د واکسینونه وشي.
بله صاحب، اوس یو اوریدونکی لرو، قاری صاحب پښتون دی، قاری صاحب دینی عالم دی، او به ګورو چې دی څه وایي، خصوصا که د اسلام له نظره ووایي چې د حیواناتو په اړه، د دوی د حقونو په اړه، له دوی سره د ترحم په اړه دین څه وایي. قاری صاحب هرکلی درته وایم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه قبول کړه، سلامونه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته، کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلام
دې اوسه موضوع متکرر ده، تاسو ټکنیکی همکار ته دعا وکړه، تاسو ته دعا کوم دی وړاندې په صفات یو عالم په صفات چې دا شی موضوع غانو مرته تکي دا کوم ځای یا شلو کنه شلو کوم عمل پکو کوم عمل نه پکو. دلته خبره دا شی ده، یو مثال به درته راوړم، یو قران ته ور اچول دي، یو د قران او احکام ته ور اچول دي. ما په خبره خو دې سر خلاص ان شاء الله.
bale bale bale
یو قران ته ور اچول دی، یو د قران احکام ته ور اچول دی. هغه څوک چې قران ته ور اچي هغه د هغه کار دی، هغه غیر دین دی، دا هغه څه ګیله نه لرم. ولی زما دشمن دی د قران دشمن دی، هغه نه مني. نو یو څلوي چې راستا قران نه مني وای زه نه منم، ته دا هغه څه ګیله لري. او بل مسلمان چې دی د قران او احکام ته ور اچي، را به سره ستاسو موضوع ته د حیواناتو پر موضوع باندې، یو ایوان چې د یو چا په کور کې اوسیږ او ته بار پر وړې، یا ستا د کور په ارداري کوي، پر اوښ باندې بار وړې، ایا دې پر مرکب باندې بار وړې، پر آس باندې سپریږي د بزې شیدې خوري، او ایا دې دا سپی چې دی دا ستا د کور په اردار دی، نو دا داسې اکسا په کور کې لري لکه یو ستا لکه انسان چې په برس کې ستا په کور کې عقل لري. دا ستا په کور کې عقل لري. ولی رسول علیه صلاتو و سلام چې ریالت وکي، اوښه پاته سو ناقه القطبا و ناقه القصوا ورته وایي، د دغه نوم ځکه ناقه القصوا د رسول علیه السلام وشو.
درست.
نو کله چې دا علیه السلام وفات کوي، دا اوښه د رسول علیه السلام ته خدای په امانی واخیستل. یا رسول علیه السلام بيبي فاطمه زهرا راوښتل خپل مبارک لور، ال فاطمه دا ورش از ما ته پاتې زه د دنیا څخه زم، تر څو چې دا ژوندې را وبوي به را مړې به سرپرستی به کوي. یعنی هر ایوان دا شې دی، که آس لري، که یو سړی مرکب لري، که غوی لري، که غوا لري، که وښ لري، د دیني یو خو کتابونه دا شي وای وای دغه ایوان چې ځواني ستا بار وړي، وخت چې زور سو خو ستا بار نشي وړای، چې زور سو ته به د دې حیوان حفاظت کوي. دا که هر حیوان وي، نو که ځوان وي خو ته استفاده ځینې کوي، فرضاً بزل وشي، مېر وشي، غوال وشي، اوښه دې باوړي، اوښ دې باوړي، نو چې داسې چې دغه حیوان ځوان وي کوته ابتخار پکای جنگ یې بل پکای بار پر وړي پس پاس باندې خلک ابتخار اما چې زور سی بیا کنج ته کشه یا ډوډۍ نه ورکې دغه هر ایوان حساب اورد معاشر لله الواحد القهار د انسانانو سره کې دا خو یاو او بل خبره داد سروان صاحب دا وسته چې موضوع دا و چې مقصد ولی افغانان د خپل ایوانان نه واکښنی کدا شي وای یو خمر ظالمانو مور ظالمانی زرسوی پر ایوان نلر هغه ایوان که پشکار که مور تا پدر خوری که نخوری داگر کار که دا یام او دو هم دایی مور بی کپایت یو دا چه واس مور نلی تی چایجو بی کپایت یو واس دا واس پل یو ایوان لس اوغانی مصرف نپرازی دا سل اوغانی پر یو واکسین دا غیلی دا تینزه سل اوغانی پر یو واکسین
دا غیلی مایل دی دین لنظر دی موضوع تا کتنوشی
قاری سب شل زره تنزوی زره دیر زره تاوان هم ورکو اغا کلیوال تا او کوتی هم ورکو
دا خبر خوش و قاریسه پشتون
نو کتاب داسی راولی
ماشا اخنا بریدی
قرآن داگه دیده چه واسما در طول چه مور احکام دا قرآن سوزو قرآن وایی و انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ایاتیکم العذاب ای رای تعالی و ای انسانانو رجوع و کهی و ربط رجوع وکی و خپل جامعه تا و خپل زندگی تا پیش تر دی چه مشکل نی راغلی چه مشکل مکور تر آغی بیا نسی دا پکوالی دا پتنیه مخگیری باید سری اغا وقت وکی چه دا پتنیه کور تا نی راغلی
درست
دا مصیبت مخگیری سری اغا وقت باید وکی چه مصیبت کور تا نی
راغلی دیر مننه
چه مصیبت کور تر آغی بیا بلغتا که وی پا در جنه خود
سلامت و سه قاری سه پشتون لطف دیو کو کور دی ودان مننه دیر وقت هم نده پاتا خو خپل جستر گولی دلی و قصه به ورته وکمه که ریسی دویم پی تبصره وکی په ترکیه که می ولیدل چه سپی پیشوگانی یو جای سره تاوسی لیو بل سره جنگ نکی که نزموشو تاس پا وطن که پیشو سپی یو جای سره نیسی وسی دهی چه چرت سپی پیشو ووینی پسی اخلی لیکن آلت پی وکاسه که خوراک کهو او تقریبا ټول سپی می ولیدل چه پا غوگو که یو چپس لگه دلیو چه دی پیغا اساس بانی دوی تمالی بیدو چه واکسین شوی دی نده واکسین شوی دیگه ټول تاریخ چه پا چپ که و او دیرو تا خلکو دوڑی ورکوالا مال ایوان پختن وقت چه ولی دوڑی ورکوی ولی خوراک ورکوی وای دخو ثواب لری یعنی موجا مغه دی ثواب برخی اکثر یری کری دی لکه چه مثلا څوک په دې باندې خبرې نه کوي چې کای ل یو حیوان سره ترحم وکي دا ثواب لري که یو حیوان وزوروي نو ګناه لري په دې باندې کم خبرې کیږي نو تمه ده چې دې موضوع ته خلک توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې زموږ استادانو ویل په منبر کې په ښوونځي کې او په کور کې په دې خبرې وشي او خلک پوه شي که لنډه تبصره لري اول استاد کمال بیا هم استاد خوستی
ساروان صاحب رښتیا هم لکه تاسو یادونه وکړله دغه د ترحم موضوع په کار ده له جومات او له ممبر او له مکتب او له پوهنتون او له عامو ځایونو کې په هره غونډه کې په کار ده د ترحم موضوع یاد شي او حیواناتو سره ترحم نه کار واخیستلی شي د هغو لپاره یو مناسب ځای یغو دی اوسیدلو مناسب ځای په نظر کې ورته ونیولای شي وو د تغذیه په اړه په کار د تر اخري حد پورې کوشش وکړلی شي هر وخت کې د مناسب تغذیه اړتیا ورته پوره شي او د استعمال په وخت کې په کار د دوی سره نرمي وشي په زیاته اندازه هغه څومره چې د دوی توان د غمره اندازه باندې کار ترې واخیستلی شي او په اجتماعي ډول باندې ټول خلک په دې وپوهولی شي چې دا حیوانات د ترحم وړ دي او خپلو ماشومانو ته خپلو ګاونډیانو ته خپلو خلکو ته په کار ده دا ورته وښودلی شي او عامه پوهاوي کار په عامه پوهاوي کې کار وکړلی شي او بل د امراضو په وخت کې ټول هغه حیوانات که هغه ویلګر دي که کورني دي چې کوم مرض په کې ولیدلی شي په کار ده نږدې کلینیک ته یوسي او یا تر ډیره بریده د دولت هر اورګان چې په دې برخه کې کار کوي په کار دی غوته په نخه شي
ډیره مننه سلامت اوسئ استاد خوستی که تاسو لنډې خبرې لرئ وی کوي نور بله مهرباني
لنډ الفاظو کې به سره ونغړو د مینې او د محبت مطلع لکه څنګه چې په انسانانو کې ده همدا ډول په څارویو سره هم ده هر څومره چې دی او سروي سره مینه او محبت کیږي همدغه دی هغه ته خلوړه फायदा وچتیږي. کله هم چې تاسو په شهري سیمو کې یا دی او مدرسې یا دی مکتب متعلم سره تاسو مخامخ شئ، هغه وایي چې سلام کاکا یا السلام علیکم کاکا. او کثیر په یو دسه منطقي خلک چې هغه نه مدرسه ویني په سترګو نه مکاتب په سترګو ویني، هغه رادیو ته څنګه شو ویل چې هغه په واسه دي چې سلام وچی یو کنزل کوي. نو دلته د منطقي خلکو سره په اذهانو کې دا جوړ شوی دی چې سپای دی وشتلو لپاره پیدا شوی دی. په ټوله نړۍ کې سپای، پیشو، مرغه، مخپل په اماراتو کې هم، په اماراتو کې مرغه زما د لاس نه ډوډۍ راغله، واشي ته مرغه لاس کې به دی ورته دانی ونی، دانی به خوړلې. ولې دلته ته او کوثر په څنګ تیر دستي الوزي، لکه دوی په دې لکه مخکې مې درته ویل چې په لنډ الفاظو به وایو چې مینه محبت لکه څنګه چې په انسانانو سره ده، همدا ډول که چېرته موږ له ځناورو سره وکړو نه به سپای پیشو وخوري او نه به پیشو بیا ستا د کور کوتره او یا بل څه وخوري. که دوی ته په وخت خواړه اوبه ورسیږي، دوی دا درک کولی شي چې زه هم د دې کور د غړو څخه یو غړی یم، نو زه باید چېشته ضرر ونه رسوم. که دوی خپله وګوي تګوي ورته درې ورځې خواړه ونه رسیږي، مجبور ده چې هغه حمله وکړي. او همداسې ماشومان، ماشومانو ته که چېرته دا پوهاوی وه چې دا هم زموږ د کور یو اوز وده، یا دا هم د الله تعالی یو پیدایښت ده، دا ورځ په ورځ که دوی مینه وکړي دا تروي، دا یو بل نه په یو په بل لګېږي، نه به پیشو مرغه خوري او نه به بیا
ډیر زیاته مننه کور ودان استاد پوهنمل اجمل خوستای او استاد اسماعیل کمال چې په دې خبرونه کې بو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو د اصلي رادیو خبرونه دوام لري.
ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، چورته ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، تر سره سړکاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، تر سره سړکاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، چورته ګورم نشم پخل لاس کی دما، چورتا گورم ویل نشم پخل لاس کی دما، رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما، در رسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما، چورتا گورم ویل نشم پخل لاس کے دما، لمبا جو بودی اتار سولے یما، او دیش لمبا
پزان تن شم یو دم پ چھاڑ لاس کی دما گل پزان تن شم یو دم پ چھاڑ لاس کی دما درد سرسڑی کا شی سنا کے پزڑ لاس کی دما درد سرسڑی کا شی سنا کے پزڑ لاس کی دما چور تورم ویلے نشم پخل لاس کی دماغ